دا د استراحت لپاره شو موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی، او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه وي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چې به ولري که به نه ولري سي. زموږ ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، از ما اصل منه نه خوښي، خو زموږ بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې لدری کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وای، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي،
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو پړل لپاره وتلل. داخل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو. ولی متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلی کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي، هم دې اساس باندې ډيري ځوانان له هېواد څخه تښتي دي. د پخوا په پرتله هیڅ راتلونکي ته کومه هیله مندې او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه کوي. داسې یو ډول مایوسي نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان را توې تاسو د جمهوریت پر وخت کله به دغه وخت کې د سم کول دي ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره کله واسړی دلنو ډیر سړی دي ته تم کیږي چې باید په کور کې ووسی. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره سره ځان ته برابرول سم کوله.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. جمعه ځان ته خوند او کیفیت لري، همدا سپتارله وړه او منه. په ژمي کې کاران به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مسؤلیتونو نه به ذهنن آرام او بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړل لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو او چکر وو، یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي ته هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو پر اتاک سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په هماغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال هر موسم ته بېلې امادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لرئ چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډیر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کیږي. یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک را پاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو ارث تاړي چې هر څوک پکې خپل واضح حق لري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کیږي، یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کیږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي، او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، او خبر نه دي چې دا امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې، د سی خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه د سی اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل، یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر کوین ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري، د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ګیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ازادۍ سه په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو، حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي، تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر، که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي، تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي، او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولای. د ورداګو له اوسیدونکو مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې په ګاډۍ سره.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله جمعه شوه، رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور و ویي، یا مثلا انګلیسي کورسونه و ویي، هغوی به راغلل د جمعه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمه وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتما به آینده ولري، ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت وباسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو، کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کو، بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک خځې خو اسې پرېده نرینه هم درته ښایم چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایي یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوی ته ټول مجبور شوي دي.
او هم دغه دم ګړی کله ځان کې سره ته وکي په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی، له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نشته، بیرونم آزاد نگر زیرا توی وستی او پسری دو دو پام خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی. په څه باندې مصروفه یې، څه کوي؟
یعنی واقعا درې کال کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. یعنی د درې کال په مخ باندې داسې تېر شوې دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاورې شوی دی. شخصا د ما خپل چې حالت درته وښیم، د ما خپل روحي رواني حالت هیڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پانتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هیڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هیڅ په درد نه خوري. دغسه یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هیڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضي وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نکم نکده. ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار تیب محصله ده، یوه د کابل تیب محصله ده، یوه هم د پروان تیب محصله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې ایستلي دي، دومره زحمتونه یې ایستلي دي چې هغه یو کال به د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی دپاره هغه دومره درس ویلی دی چې هغو یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه. نو هغه زحمتونه دی خارې شول، د هغو هیلې او امید ټول نه همدغه وو چې هغه درس ووایي یا په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هیڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یې خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین وی ای اف کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه وی ای نو د ټولو خویندونه مې هم دغه هیله ده. هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي، خویندونه مې چې خپل درسو ته ادامه ورکړه، که د ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شو، نو ټول نسل به مخته نه خواسته تابا تا باشي.
تاسو خپل خویندونه یادونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین ځان دی یو، او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي. هغو د طریقه خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه هغه به سږنی کال داد طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تم نه فارغه دلای.
زما معمولا د سې ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سې وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنگ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمي له زړه تنگی سره یو ځای سي چې ټول عمر انجونې په کور باندې دي، دغه غلطه څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا. مخکې مخکې بچې که ښځې به وي که به مور کې وو که هلکان به وو که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درسې، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنې ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنې د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنې
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما به تیر سي، پسرلی به راسي، بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي، پوهنتون به بند وي. تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنې حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته د بهر وتلو اجازه هم نوی ځکه په دو باندې مشه تاسو پوی و چې د جنو په مخ باندې حتی اری و بورسیه تړل شوې ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوې دي نو د دوه پړه به موږ سره کوم پلان ونیسو
یوازینی لار امداد تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړل سي
بالکل یوازینی لار امداد ده چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او جنو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار و خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار و چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده و او مثلا هیڅ وخت د ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنی زده کړو نه یې ښځې منع کړي دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشه وي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ یو خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره که نشي کولای یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړي حتی نشي کولای یعنی ورځ ته بل محدودیتونه په غو باندې ډیری کې کمیږي نه
بله ډیره زیاته مننه په دې لاته یو ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړی سي
ډیره زیاته مننه
گران دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
السلام علیکم لا ازادي رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کله کوم نن یو شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونه درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکې به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجره ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجره وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستي د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کې دغه دود چې د تاسو فرض کې چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د لیس کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانی دي. اطراف مختلف لارو باندې ساتل سي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار مواد څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرت په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راست پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل هجوم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وېستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې وېستل کې ژوند خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پیلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالې بین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلی محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي اوبو تیریږي، تر سوټي اوبو تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټر ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټر پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل ول یا اولنی ټیوب ته راوړل ول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پیلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع شول، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوهه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د غو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوس یا انتشار عملیه چیش ته ویل کیږي. کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزیس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوس پردې څخه نیمه قابل نفوس پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیره سي، دغه اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزیس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټور موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اگزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي،
هغه ته ورته پوست د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسی، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به هڅه کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي، د هینلی لوپ ته ځان رسیږي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانال ته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې اکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اف هینلی ته لوپ خپله د سی یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سره رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سره رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچي ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د دابمر پیچ ډول مارپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات اضافي او باو منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېر اوبه جذب نکړي او اندازې د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیاته سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی، کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، دا ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي، کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. داغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا داغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشبولو ادرار جوړېدل، تشبولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی. د تشبولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نیفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نیفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساتو کې یو سلاتیا لیټر فلټر ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلر ویش ساتو کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو دا څخه یې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یا یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اترا کیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیر دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اترا کوي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اترا کیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابیت یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجي کوي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420221240115. شمیره بیا وایم 00420221240115.